دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د کابل د کار د خیرخانه مینه په سیمه کې شاوخوا 12 بجې د وی 14 اواز واوریدل شو خو په سمدستي توګه لا په دې اړه نور معلومات لاسته نه دی راغلي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د جمعې په ورځ د کابل د دشت برشي په سیمه کې په یو تعلیمي مرکز کې د مرګونی 14 په تعقیب د طالبانو پر حکومتي مشرانو غږ کړی چې لوړو زده کړو ته د لاسرسي په اړه دی د ټول افغانانو حقوق خوندي وساتي د خبر تفصیل
انټونی ګوټرش د دغه 14 د غندلو ترڅنګ ویل دي چې اوسنی چارواکي یعنی طالبان باید د توکم او جنسیت له تبعیض پرته خوندې زده کړو ته د لاسرسي په اړه د ټولو افغانانو د امنیت او حقوقو ساتنه وکړي 14 کاج په تعلیمي مرکز کې د کانکور ازموینې په محل رامنځته شوی و دغه مرکز یو منبع امریکا غږ ته ویل دی چې د دې برید د مړو شمېر اوس ډېر شته لوړ شوی دی په همدې محل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هم دغه 14 په سختو ټکو غندلې ده او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم شریکي هم کړي د امنیت شورا غړو د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې په افغانستان کې په تعلیمي مرکزونو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده ماتیو لابد امریکا غږ آشنا رادیو
لبلې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر فیلیپو ګراندی د بخښنې نړیوال سازمان او د هند بهرنی چارو وزارت په شمول د نړۍ ګنشمیر هیوادونو په جلا جلا مدواسي باندې کې دغه وژن کې 14 پکلاکا غندنه کړې ده د عراق د شیعاګانو یو بانفوزه مشر مقتدا الصدر په افغانستان کې بار بار په شیعاګانو باندې د مرګانه حمله پړه د طالبانو په غاړه اچولې او وایي چې بې کفایت دي مقتدا الصدر له نړیوال ټولنې نه په دې اړه د مداخله غوښتنه کړې ده د عراقي شیعاګانو دغه مشر دا بیانیه په داسې حال کې خبره کړې چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو مخالفو څو تنه مشرانو عراق ته سفر کړو او په بغداد کې له مقتدا الصدر سره ملاقاتونه وکړل په عین وخت کې یو شمېر خزو د دشت برچی د کاج په تعلیمي مرکز کې د مرګانې حمله او پر هزارګانو باندې د حملو د بندولو په غرض د کابل په لویدیس کې احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو دا شعار ورکو چې نسل کوشي جرم ده او چوپه خپلپاتې کېدل غداري ده با خبرې سرچینه وای چې طالب ځواکونو د احتجاج کوونکو د چیت او پرکول لپاره هوایي ډزې وکړي څو تنه ژورنالیستان او څو خزي هم ونیولې خو د طالبان حکومت لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د ایمرجنسی په نوم یو خیریه سازمان چې د 1994 میلادي کال لاهیسی په افغانستان کې فعالیت کوي وایي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو لوتو وروسته په کابل لشکرګاه او د پنځه درې د انابه پولیسوالۍ کې په خپلو روغتیايي مرکزونو کې لشپاړه زر نه زیات ناروغان بستر کړي وو چې له دې جملې نه نوې په سلو کې د شخړو په وجه ټپیان شوي وو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د بایدن ادارې پروند جمعې پورز په روسیا کې د نننه او له هغه هواد نه بهر پر یو شمېر افراد او تصدیو باندې نوې بندیزونه ولګول د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبريالا پارسي وی ډاکا سوارا وای چې په دې جمله کې هغه افراد شامل دي چې د روسي په خاوره کې د یوکران د څلورو اشغالي سیمو په مزغمولو کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره مرسته کوله لبل خو څارون کې په دې فکر دي چې دغه مهمو سیمو لنیولو او د روسي په خاوره کې له شاملول نه ورسته ممکن چې پوتین د یوکران په جنگ کې د خپل یو مهم هدف حاصلول کې بریالی شوی متحده ایالاتو او اروپای اتحاد د پوتین دغه اقدام په کلکه غندنه کړې ده او وایي چې هیڅ کله به هم په رسمیت ونه پیژني د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن بلونی د لاتینی امریکا څو هیوادونو ته په سفر روانيږي توقع ده چې بلنکن با کولومبیا چیلی او پیرو ته ولاړ شي دا واشنگتن دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د امریکا د فلوریدا په ایالت او د جنوبی کارولینا په ایالت کې د ایان د سمندري توپان لرا تک نه ورسته په پراخه پیمانه د نجات او ژغورنې او پاکسازۍ عملیات پیل شوې دي دا توپان د امریکا په تاریخ کې د مالی او ځانی تاوان په حساب تر ټولو تاوانی توپانو. تر ټولو زیاته تباهی د فلوریدا ایالت د فورت مایر په ساحلي ښار کې رامنځته کړه. په میلیونونو خلک له برېښنا نه محروم دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي. د سمندري توپانونو د اټکل د ملي مرکز د پیشنګوي له مخې توپان به د شمالي کارولانا د ایالت او د ورجینیا د ایالت جنوبي او مرکزي برخې وځپي. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکړ چې جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په اغلب ګمان د یان توپان د امریکا د تاریخ سره ټولو بدتر توپان و. بایدن ویل توپان لامالا د رسیدلي مالی او ځاني تاوان په اړه بشپړ معلومات نه دي موجود. د رویټرز خبري اژانس د رپورت لمخې پوز اسکرو د فلوریدا په ایالت کې لوکورن د خلکو د ژغورنې په خاطر له نظامی هموی موټر نه کار اخستو. د توپان ورستا د سیلاب دراوتو لامل اپ زیاتره بر د فلوریدا په زیاتره برخو کې وس لزنګانه نه پورته وب بهيږي. د رويټرز خبري اژانس وايي چې د یوکران پوز د بیلاروسي اسپین روسي له سرحد سره چیرما نظامی تمرینات اجرا کوي. تمریناتو کې د یوکران د سرحدي ځواکونو علاوه د ملي ګارد په زرهاو عسكر هم برخه اخلي. په عین وخت کې ترکیه د روسي له خوا د نظامی طاقت لالارې د یوکران د څلور سیمو نیول او په خپل خاوره کې شاملول رد کړی دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن د شنبې پورس په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې دا اقدام د نړیوال قانون نه بربنده سرغړونه ده. د یوکرین حکومت روسي ځواکونه زپورژیا د اټومي بټۍ د عمومي رئیس په تختولو تورن کړی دي. د اسټر پریس خبري اژانس د یوکرین چارواکو له قوله رپورت ورکړ چې روسي ځواکونو ایهور مراشو د شنبې پورس ونیو او یو نامعلوم ځای ته انتقال کړ. د متحده ایالاتو د یوې فدرالي محکمې قاضي د امریکا د ټوپکونو د جوړولو د یو شخصي شرکت په خلاف د مکسیکو د حکومت لخوا د لسو میلیارد ډالر تاوان داوا رد کړه. او د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر نن خپل 99مه کلیزه لمانځي. کارټر د امریکا په تاریخ کې یوازینی پخوانی جمهور رئیس دی چې د خپل قدرت له دور نه وروسته تر اوسه پورې ژوندی دی. د امریکا خبريال کین فارابا وای که څه هم چې ښاغلی کارټر د روغتیايي ستونزو له امله اوس زیات په عام محضر کې نه راښکاره کیږي، خو د خپلې خیریه موسسې کارټر سنټر چارې اوس هم مخ پر وړاندې وړي. د خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري.
کابل کې د جمعې د ورځې د کاچ په تعلیمي مرکز کې د ځانمرګي برید د غندنې او د دغه سي نورو بریدونو مخنیوي لپاره د خزو لارون د تاوتریخوالي سره مخ شوي. سوتنو لارون کوونکي وايي طالبانو امنیتي ساتونکو پرې اوښکې بهونکې ګاز وشلې او هوایي ډزې هم پرې کړې. د کابل امنیتي قمندانې وايي د لارون کوونکو خزو د امنیت لپاره د خزو لارون مخنیوي ده. اکرام شینواري رپورټ را لګره.
کابل کې د خزو یوې ډلې د کاچ په تعلیمي مرکز کې د کانکور د ازمایښتي ازموینې پر مهال د جمعې د ورځې د ځانمرګي برید د غندنې او په راتلونکي کې دغه سي بریدونو کې د هزار توکبو د نښه کولو د مخنیوي لپاره د شنبې په ورځ لاریون وکړ. د دغه لاریون یوې ګډونوالي میرمن معصومه حسیني ویل چې د لاریون هدف د کاچ تعلیمي مرکز کې د ځانمرګي برید غندنه وه چې لامل یې زیات شمېر نجونو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
مردم سکوت مطلق را اختیار کرده
وه. میرمن حسیني ویل خلکو په بشپړ ډول چوپتیا غوره کړې او هیڅ د لاسه نه کیږي. موږ د افغانستان اعتراض کوونکو خود د ټولنې لپاره اوسنی حکومت نه موږ لپاره او نه هم د نړۍ لپاره مشروعیت لري. د هغوی په وړاندې ودرېدو زموږ غوښتنه دا ده چې د نسل وژنه باید بنده کړو. هزارتوب جرب ندی زکری زمون مثلا حق دی. د جمی پورا سارو بجی د کابل پولیس کی د کاش په تعلیمی مرکز کی او ځانمر کی بلیډګر ځان پوری تړلو چاو دی دوم کو ټوکو ته د زکونکو د کانکور د ازمایښتي ازموینې پر مهال شاوډنه ورکړه چې لامل د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یې نامه د راپور لمخې لکه تل لګه 15 د اشتنه وجل شوی او دوه تیا تر نور ټپل شوی. د دغه مرکز د مسولینو د وینا لمخې د بلیډ پر مهال په تعلیمی مرکز کی تر څلور سو پوری زکونکو د بریټ ځای کې حاضر وو. لارین کې د شامل خود د وینا لمخي دوی غوښته چې د کابل خار په لویدیس کې د پولیسو خلسیمي په دشتي برچ کې د کاچ تعلیمي مرکز ته لاړ شي چې دغه سیمه ته رسیدو د مخه د طالبانو امنیتي ساتونکو په هوایي ډزو او خ کې بهونکي ګاز په پاشلو سره مخاوني وو.
پایرهای هوایی با
دنده
های برقی با
اسپری موش برمن شمایل ناصر یویل پاوی جزو برکی جندو او سپری پا پاشول سری زمونگ لاروین گرد ورک او یاشمیر زیادی اینجوری او خزی یو احلی او دباولی چه یاشمیر جمل شوی یاشمیر خبر اعلانی هم او احل او دباول او کمی ویدوی چه سب کلیوی آغی پاکی کلی یاشمیری لزان سر هم یورل لنه کمرغا پزیرت مقاومت سر مونگو کولشو خبر زان لاغوی سخه خلاص دغه لاریون سربیره د کابل د خونې روزنی پوزتون کې هم یو زیات شمیر خزینه محصولینو د هزاره توکمو په وړاندې د وژنې د روانې لړۍ د بندېدو لپاره نن د دغه پوهنتون په انګړ او د پوهنتون سره نږدې لاریون کړی دی. دغه لاریون کوونکو د پوهنې د دښمنانو په خلاف شعارونه ورکول. د کابل د پولیسو وایند خالد زادران د لاریون د مخنیوي په اړه امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ساتونکو د لاریون مخنیوی د دې لپاره کړی چې لاریون کوونکي د کومې امنیتي پېښې سره مخ نه شي. هغه وویل چې لاریون کوونکي باید د خپل لاریون لپاره د امنیتي کله چې د لاریون وړاندې اجازه واخلي او بیا لاریون وکړي.
د لاریون کوونکو یا د لاریونونو په خپل به دومره وایم چې کله هم دلته لاریون تر سره کیږي باید د وخت مخکې زموږ عملیه کمانډانه په جریان کې او غوښ سره د لاریون هدف هم د غشانت سیمه ورته مشخص شي تر څو هغه ته موږ امنیتي پرسنل ولې ګو سیمه پاکه کو دي د امنیت چارې سمبال کړو. دا چې موږ نو په جریان کې شوی د چاله خو لاریون تر سره کیږي نو تګی ده د هغه لاریون نه خبرې ول کیږي هغه په دې شکل باندې چې دوی ته خدای نه خواسته څوک بدامنی پیښنه کې هغه ته کومه مسله رامسته نشي دا کار دی دوی د امنیت په خطر باندې تر سره کیږي.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې په افغانستان کې په جماعتونو تعلیمي مرکزونو او عامه ځایونو کې ورستي بریدونه غندلي او د پیښو قربانیان سره خپل ژوره غم شریکي ښودلې ده. دا وزارت دا بریدونه د شبکونکو کړی د سیسه ګڼلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یونامه د نن ورځې د لاریون کوونکو په وړاندې د طالبانو د امنیتي ساتونکو تاوتریخوالي ډک چلند ضرورونکی ګڼلې او ویلې دي چې لاریون کوونکو د جمعې د برید وروسته د هزارتو کمو د ساتنې لپاره نورو ډېرې اقداماتو غوښتنه کوله چې د یو بل تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. یونامه د طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دې وکړي او د افغانانو د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره په سوله ییز اعتراضونو کې د وسلو کارول دي بد کړي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلی چې په کوټه کې مشتو طالبانو د زور لارې وخت تر لاسه کړ. شغل ویست د څرګندونې په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کړې. وایي د سولې د خبرو په مهال طالبان پر دوو ډلو ویشل شوي وه چې یوې یې په قطر کې ډیپلوماتیک مذاکرات مخې ته وړل او بله یې تصمیم نیونکې وه چې د پاکستان په کوټه کې مشته وه. د بلې خوا یو شمیر امریکایي څېړونکو په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو د حضور او فعالیت له کبله اندېښمن دي. وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک رسیدلی دي د دغو ډلو فعالیت زیات سوی او احتمال شته چې په بهر کې بریدونه وکړي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به په هیچا برید ونه سي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل چې په کوټه کې میشتو طالبانو د زور لري وخت رسیدل غوړه کړل.
په طالبانو کې یو ډل افراد چې لمک سره په قطر کې خبرې کولې او بل ډل په کوټه کې ناشته وچه پریکړه وکړي چې آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول شي کنه. د کوټه ډله بریالي شو او د زور لاري وخت تر لاسه کول غوړه او عملي کړل.
طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت ورسدل چې تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې. یو شمېر امریکایي څېړونکو وایي وخت طالبانو لرسېدو سره په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو په ګډون د نورو ترهګر ډلو فعالیت زیات شوی او کېدې شي متحده ایالاتو او متحدینو ته خطر پیښ کړي.
I am concerned about that and I worry.
زاندیشمنیم لکلن چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی دي د ترګریزو فعالیتونو کچه لوړه سوې ده. زاندیشنه لرم چې دوی به وکولای شي چې له افغانستان څخه بهر بریدونه پلان کړي چې لکه بل به متحده ایالات او یا متحدین اغیزمن سي.
خو افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې اسد ټاموست وای دوی په سیمه کې وضعیت لنګ دي ساري.
لکه څنګه چې ولسمشر وځي کړی دا موږ په افغانستان کې تراکرو په وړاندې غوڅ دریز ولرو. موږ په سیمه کې خپل ظرفیتونه تنظیم کړی دي. موږ وضعیت په دقت سره څارو او د جولای په 10 نیټه موږ اقدام وکړ او د القاعده ډلې مشر مو لمنځه یوړ.
بلخوا د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نړیوال ټونی غوښتي چې له طالبان سره د مستقیم تعامل وکړي او پر ضد د کار نه کوي.
We would definitely encourage
متحده ایالاتو په ګډون موږ ټول هڅو چې له افغانستان سره تعامل وکړي. لتیر څخه موږ دا زده کړل کله چې موږ لاسونه وینځلي او افغانستان ته مشا کړی ده نو موږ ځان ته غیر ارادي پایلې او ستونزې جوړې کړې دي.
په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي هم په نړیوال ټونه غږ کوي چې د طالبانو سره دی په عملی توګه د افغانستان د اقتصادي پراختیا د ودې په مخه همکاري وکړي.
نړیواله ټولنه باید د افغانستان له لنډمهال حکومت سره په عملی توګه اړیکې وساتي، په فعال توګه دی تعامل ورسره وکړي او په صبر او حوصلې دی لارښوونې ورته وکړي. متقابل تفاهم او باور دی پیاوړی کړي او د افغانستان له لنډمهال حکومت سره دی مرسته وکړي تر څو ټول شموله او معتدل حکومت جوړ کړي.
خو نړیوال ټولنې تل پر طالبان نیوکه کړې چې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي او تر هغه چې د خلکو اساسي حقونه خوندي نه کړي په رسمیت باندې پیژندل شي. خو طالبان وویل چې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ. مرتضی
درخونه بیلابیل دریزونه
تاسو دا معنی چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان او کوسامه ده؟
او پاکستان فرنٹ لائن او باقی د چې پاکستان کړی وي د کې شک نشته دي، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم د خصوصا
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو دا
رادیکالایزیشن یا د فراتیت د دې سیمه په وهل دا یو پروژه
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، په هر لسو امریکایي کورنیو کې یو ارزانه او صحی خوړو ته کافی لاسرسی نه لري او دغه وضعیت له څو لسیزو راهیسې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي کارپوهانو یو کنفرانس جوړ سوی و چې د امریکا په څیر یو شتمن هیواد کې چې د نړۍ په کچه تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد ګڼل کیږي د خوراکي موادو د کمښت په باره کې بحث او غور وکړي. نور حال پر پور کې باوري.
د نړۍ په تر ټولو شتمن هیواد کې د لوګي لیدل کېدای شي ګران کار وي، خو هم دا اوس 9 میلیون امریکایي ماشومان وګی دي. په همدې خاطر ولسمشر بایدن د 500 کلونو په موده کې په لومړي ځل د دغه ستونزې د حل لپاره د لوګي او تغذیه لمړنۍ کانفرنس په سپینه ماڼۍ کې پرانیست.
همدا تیر اونۍ په ملګرو ملتونو کې ما د هغو ژمنو په حق له خبرې وکړې چې موږ یې د نړۍ په کچه د خوړو د کمښت د ستونزې د پاره کوو، ځکه د نړۍ په هر هیواد او د دې هیواد په هر ایالت کې سیاسي اختلافات او تپدن نه کتو سره که یو پلار یا مور ونسی کولای چې خپل ماشوم مور کړي هغه یا هغه ته بل هیڅ شی اهمیت نه لري.
لوګه یو نړیواله پدیده ده او امریکای هم سخته متاثره کړې ده. د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د خوندیتوب په روسي شاخص کې امریکا تر لسم هیواد دی. فنلند د شاخص په سر کې او سوریه او هیټی په پای کې قرار لري. د بایدن لخوا را بلل شوی کانفرنس د یوې مهمه موخې ترلاسه کولو لپاره جوړ شوی دی. دغه مخه تر 2010 کال پورې په متحده ایالاتو کې د لوګي ختمول او په خوراکي توکو پورې د اړوندو ناروغیو د کچې راټیټول خودل شوې دي. د چهارشنبه په ورځ هغه د عامه او خصوصي سکتور لخوا د 8 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. هغه همدارنګه په کوم کې لري چې په خوندزیو کې وړیا خوړو ته د ماشومانو لاسرسي زیات کړي. د کانګرس لخوا د غوښمنو د تمویل په حق له ډاټ نشته ځکه جمهوریت غوښتونکي ترجیح ورکوي چې د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره له نادولتي امکاناتو کار واخیستل شي.
زه باید وایم چې تر 2013 کال پورې د لوګې ختمول یو ډیر مهم هدف دی. فدرال حکومت ډیر څه کولای شي، خو دغه کار باید فدرال، ایالتي او سیمه ییز حکومتونه، شرکتونه، خیریه ټولنې او ټوله مدني ټولنه په ګډه وکړي.
د خوراکي توکو د کمښت د زیاتېدو لوی عوامل د کورونا وایروس وبا او د اوکراین جګړه خودل کیږي.
وبا او د اوکراین پر ضد جنگ موږ ته وښودله چې د خوراکي توکو د تدارکاتو نړیواله سلسله ډیره نازکه او ماتیدونکې ده، او که چیرې موږ ورباندې بشپړ اتکا ولرو نو خپل ځان له خطر سره مخامخ کوو. په همدې خاطر موږ په دې برخه کې د حکومتونو، خصوصي سکتور او صحوي او سیمه ییزو تدارکاتو د سلسلو نورې زیاتې پانګونې ته ضرورت لرو.
او لکه څنګه چې اغلې سپرنګستید وای، د خوراکي توکو ارزانه کول خپل د ننګونې یو برخه ده.
اقتصادي عدالت باید دغه هڅو یو برخه وي، او د مزد کمه یا حداقل اندازه باید لوړ شي. البته دغه اندازه د امریکا په بیلابیلو برخو کې فرق لري. دا لومړی توپ دی.
واشنگتن په داسې حال کې د لوګې د بحران په لمنځ وړلو غور کوي چې د خوراکي توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوابو او بش پیتا شانل که او ریده لیشه لمال تیامو ده تل پشان مننه.
داد امریکا جاغ آشنا رادیو ده. در منو ریدون که په هینگی ده افغانستان سفیر فرید مومنزیوائی پاکستان بیا هم ده تالیبانو استازولی که بی پامل گرو ملتونی که ده پاکستان ده بحرنوی چارو ده وزیر سرگندونو تا په اشاره وائی چې په داسې حال کې نړۍ ته د طالبانو سره د تعامل وړاندیز کوي چې خپله یې په رسمیت نه دی پیژندلې. ښاغلی مومنزی وایي هند اوس هم په دې نظر دی چې زیاتره طالبان د پاکستان تر اغیز لاندې دي. د میرمن شایسته ساده لامې سره په مرکه کې ښاغلی مومنزی د طالبانو سره د تعامل پر شرطونو او اړونده موضوعاتو رغېدلې چې تفصیلي درته اوریدلی سي.
اموزه سب سټډی مشه په خیر راغله او ډیره مننه کوم. په کابل د طالبانو د دوهم ځلی واکمنې تر یو کال ډیره موده کیږي. هند د طالبانو د دغه موده په څارلو کومې پایلې ته رسیدلې ده او کنه کای په دریز تاسو یو څرنا واچوي سي؟
مننه کور ودان لکه څنګه چې تاسو ویل هند لا تر اوسه د ازيبي په حالت کې دی او تر اوسه د افغانستان په اړه باندې خپل پښپړ پالیسی نه ده پټاګه کړې. هل لسمیاشتې پس کابل ته ورتستون شو او خپل سفارت ال تخلاص کو. هن همیشه په دې ټینګار کړی دی چې موږ به د نړۍ لوی دیموکراسي نه تعقیبو او هغه چې کوم اقدام کوو موږ په افغانستان کې هر اقدام کوو. ولی په څلور نقطو باندې هن همیشه تاکید کړی دی چې تر څو په کابل کې ټول شموله نظام نه جوړ شوی موږ د کابل سره د طالبانو د حکومت سره تعامل نشو کولای. دویم د اقلیتونو د مېرمنو په برخه کې د هغو ته د حقوق ورکولو په برخه کې هن ټینګار کړی دی. او درېم مهمه خبره هغه د تروریزم په وړاندې باندې اقدامات دي چې تر څو موږ ته هغه په اثباتونه رسیږي موږ د کابل سره هغه شان تعامل چې لازم دی نشو کولای.
بله، هند په طالبانو د پاکستان اغیز څومره ګڼي سیب؟ آیا لدی اړخه اندېښمن دی؟
هند تر اوسه هم پر دې باور دی چې د پاکستان نفوذ، د پاکستان تاثیر گذاری په ډیرو طالبانو کې، که په ټولو کې نه نو په ډیرو طالبانو کې دا تاثیر گذاری شته او د هغه نه لا تر اوسه تشویش لري.
بله بل پلو پاکستان بیا نړی ته مشوره ورکوي چې د طالبانو سره د تعامل وشي او په ضد کوم کارونه شي سره لدی چې ځینو امریکایي مقامات ویلي چې طالبانو دا ثابته کړی چې د داسې تعامل وړ نه دی په اصل کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې نړی د طالبانو په ضد کار نه کوي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
زه فکر کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر درې عمده پیغامونه لرل. د دې خبرونه چې هغه په امریکا کې په دې 13 ورځو کې د مطبوعاتو سره تر سره کړی دی. اول پاکستان بیا هم د طالبانو نمائندګي کوي. پاکستان ته یو پودیم یو سټیج په لاس ورغلې دی چې البته د طالبانو نمائندګي وکړي چې طالبانو ته وخت باید ورکړ شي. دا نوې حکومت دی دی ورته د وخت اړتیا ده. دغه خبره دار په همبردي برخه کې چې تال څور لسمهشت نږدې تیریږي طالبان پاکستان خپل طالبانو ته رسمي تر وسور نکو. نو ولې دا د نړۍ نغواړي چې تاسو طالبانو سره تعامل وکړي په داسې حال کې چې پاکستان خپل د طالب سره تعامل نه کوي. دویم پاکستان وایي چې موږ د تروریزم تر ټولو لوی قرباني یو. داسې حال کې چې افغانستان او د افغانستان ولست تروریزم قرباني دي. 40% ملي ناټول په تروریزم په برخه کې هغه افغانستان کې تر سره کیږي. او خیرانه موضوع هغه اقتصادي کومکونه دي چې پاکستان هم د خپل ځان لپاره او هم د طالبانو لپاره د اقتصادي کومکونه غوښتنه وکړه. د هغه 1 میلیارډ کنګل شو پیسې غوښتنه وکړه چې د افغانستان ته ورکړ شي. نو بیا هم پاکستان دلته د افغانستان نمائندګي وکړه نه دا چې خپل مشکلات وکړي.
چین چې په دې کې راګټ کړای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ته ویل چې پاکستان د خپل مرګري هیواد چین نه د مرستو د ترلاسه کولو کوښښ وکړي. د چین او پاکستان ترمنځ د نږدې اړیکو هغه ساسو د امریکا او پاکستان په اړیکو باندې څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم په امریکا کې یو سیاسي او نظامی مشرانو ترمنځ د دیدګاه فرق د پاکستان په مورید باندې تیر هفته کې پاکستان ته 3.5 میلیون ډالرو د اف پارس تیارو پرزی او اف پارس تیاری ورته منظور شولې. ولې سیاسي برخه کې بیا پیغام متفاوت دی. په دې کې شک نشته چې هند چې چین او پاکستان د هند سره د ورش خړل لري. د هند سره د دوه هیوادونو مشکل لري. یو بل ته د سیمه کې اړتیا لري او د پاکستان ممکن توقع د امریکا نه ډیره زیاته وي ډېرل وړوي. نو د امریکا سیاسي مشرانو خدا وایي چې تاسو په چین باندې هم قبضه کوي چې د پرستو غړي هم کوم.
بله
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ژوند په یادښت کې د میاشتو میاشتو د دې بارانونو په پاکستان کې د تباهۍ سبب شوی. یو شمېر صوبو د اوسط نه 500% پورته ورښتونه ولیدل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو سبب شولو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل د پاکستان خلک د تباکونکو موسمی بارانونو سره مخامخ شوې دي. په حقیقت کې د جون د میاشتې له نیمایي نه راپدېخوا د پاکستان د خلکو 3 میلیونه خلک د نفوسو تقریبا 15% باندې دغې تباهۍ تاثیر کړی دی. نږدې 1400 تنه ورنه مړه شوي دي. نږدې 1500 تنه ورنه ټپیان شوي دي. بشپړ ښارګوټي او کلي د ځمکې په خویدو یا د اوبو د څپو لاندې کړي دي او له منځه وړي دي. د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا ادارې یا USAID اټکل کړی دی چې څه باندې 1.5 میلیون کورونه ویجاړ شوي یا تباه شوي دي او د اټکل له مخې 215,000 څاروي د معیشت مهمه برخه او خواړه له منځه تللي دي. سیلابونو سرکونه او څه باندې 8.5 هکتاره 2 میلیونه اکره کرهنیزې ځمکې ته تاوان رسولی دی. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.